مشال راډیو د مهال په پیښور کې درې بجې او په کابل کې د ماسپښین دوه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې چې زه په امیر ساحل او نجیب عامر در سره یو، په دې خبرونه کې به تاسو د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، افغانستان او پاکستان له حاله خبر شئ، هلته تازه څه حالات دي، او ورسره ورسره د خبرونې په وروستیو 15 دقیقو یا منټونو کې به درته اونیزه خبرونه روښانه مستقبل درخبره کړو. خو ورته هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند نجیب عامر.
پاکستان په برسلز کې د ترهګرۍ د حملو غندنه وکړه. افغانستان له اروپایي هیوادونو افغان کډوالو ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په روسیه کې له چارواکو سره خبرې پیل کړې. پاکستان د بلجیم په برسلز ښار کې ترسره شوې وروستۍ حمله نن وغندلې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا نن په اونیزه خبري غونډه کې وویل:
Firstly, the deadly terrorist attacks in Brussels, which claimed numerous precious...
دوی لومړی په برسلز کې د خونړۍ او ترهګریزو بریدونو پاړه چې د ګڼ شمیر خلکو ژوند دی واخیست او سلګونه ژوبل کړل. پاکستان او نړیوالې ورورولۍ په شدت سره د دې غیر انساني عمل غندنه کړې. موږ د بلجیم د خلکو حکومت سره خپله خواخوږي ښکاره کوو. په بلجیم کې د سه شنبې په ورځ ترسره شو بریدونو 14 کسان وژلي او د 200 په شاوخوا کې ژوبل کړو. نن په بنو کې یو شمیر خلکو د لاریون په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو د واپسۍ لړۍ دې تیز کړي. د مظاهرې تابعیت د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم کړي و. لاریون کونکو بینرونه پورته کړي او شعارونه ورکول. دوی د پاکستان د سافران یا د سرحدونو او د کډوالو د چارو د وزارت او د آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې خلاف خپل غږ پورته کړ. د سورج داوړ په نوم یو لاریون کونکي مشال لړۍ ته وویل:
اهدینا چروتلی پدری ورز چروتلی و دمیدا دی تقریبا دوا کولا پیرا کیجی امیر واپسی اسا پیرا یا تقریبا 15% خلق ندی لوٹ شوی داس واپسی نہ میر بالکل مطمئن نہیں او بلا وجہ تقریبا دی یونی میرا میاشترا سے واپسی سے چٹی روغلی دی دا امیر واپسی 2020 تان ورشی داس واپسی میر خلاف چروتلی.
بل پلو د پاکستان پوز وایي چې د شمالي وزیرستان عملیات وروستیو مرحلو ته رسیدلی او د 2014 کال تر پایه به ټول کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو د ټولنې مشرانو نن د زیارت په ورځ مشال لړیو ته وویل چې دوی د قبایلي سیمو د سباون د ټاکلو لپاره یو غونډه په پیښور کې رابللې ده. د نوموړې ټولنې یو مشر نثار مومند نن مشال لړیو ته داسې وویل:
منګه خپل اکټیویټیز جاری دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې د پارلمان غړي زمونږه په دې کې دومره دلچسپي ناخلي او ځکه ناخلي چې هغه اکثر په خپلو ګټو سوچ کوي، د خپلو ذاتی ګټو په سوچ باندې کوئی حکومت باندې او فشار ساتلو لپاره کله کله موږ سره د مرستې خبره وکړي.
بل پلو د پاکستان حکومت هم د قبایلي سیمو د حیثیت د بدلون لپاره یو کمیټه ټاکلې چې وخت په وخت غونډه کوي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د افغان طالبانو د ویډلې مشر مولا محمد رسول یې نیولی دی. د پاکستانی استخباراتو یو چارواکي د نوم د پټ ساتلو په شرط نن مشال لړیو ته وویل چې د دې هیواد امنیتي ادارو د پاکستان او افغانستان د پولې نه طالب کمانډان مولا محمد رسول سره د دوه ملګرو په خپل تحویل کې اخیستی دی او پوښتنې ترې کوي. خو د مولا رسول مرستیال مولا عبدالمنان نیازي خبر رسنو ته ویلي چې مولا رسول نه دی نیول شوی، اوس هم په افغانستان کې موجود دی او د ډلې مشري کوي. په کندهار کې د پولیسو په خپل منځي شخړه کې وو پولیس وژل شوی. د کندهار د امنیت کمانډانۍ مطبوعاتي دفتر وایي دغه پیښه تیره شپه د کندهار په ارغنده بولسوالۍ د خانه ګردا په سیمه کې رامنځته شوې ده. مطبوعاتي دفتر د پیښې د علت او د وژل شوو پولیسو د دقیقې شمیرې په اړه معلومات نه ورکوي، خو په سیمه کې یو امنیتي سرچینې مشال لړیو ته وویل چې وژل شوي کسان د یو امنیتي پوستې پولیس دي او د خپلو درنو او د خپلو دریو نورو ملګرو لخوا وژل شوی. د سرچینې په وینا د غدری پولیس چې حمله یې کړې له سیمې تښتېدلې دي. په عین حال کې د دولت وسلوالو مخالفینو د دغې پیښې مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې حمله کوونکي د دوی ملګري دي. د چهارشنبه په ورځ د سولې او یووالي لپاره د همکارۍ موسسې لخوا په خوست ولایت کې د افراطیت څخه د مخنیوي په موخه دوه ورځنی کانفرنس پیل شو چې د خوست والي ترڅنګ پکې ګڼ شمېر دیني عالمانو، قومي مشرانو، میرمنو او د مدني ټولنو فعالینو برخه اخیستې ده. د کانفرنس په پیل کې د مصر هیواد د دیني عالم ډاکټر محمود احمد د کانفرنس په موخه خبرې وکړې. ویل دوی پلان لري چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ثبات د تامین او د افراطیت د مخنیوي لپاره علمي کانفرنسونه دایر کړي، ترڅو د دې کانفرنسونو د لارې دیني عالمان د افراطیت د مخنیوي لپاره په یوه غږ عملي کار وکړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر له اروپایي هیوادونو غوښتل چې د افغان پناه غوښتونکو دوسیو ته د رسیدګۍ په برخه کې بشپړه همکاري وکړي. سید حسین عالمی بلخی د جی او پلس هیوادونو د غونډې په دویمه وروستۍ ورځ کې نن په کابل کې وویل چې اروپایي هیوادونه باید همکاري وکړي او د هر یو افغان پناه غوښتونکي دوسیه په فردي توګه وڅېړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په تېر یو کال کې 2.5 لک افغانان له ناقانونه لارو اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي. هلته په یونان کې یو شمېر مرستندویه ټولنو ویلي دي چې دوی به خپل کارونه ودروي. دغه موسسې دي چې له کډوالو سره مرسته کوي. د بشري حقونو موسسو د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ پر شوې موافقې انتقاد کړی دی چې له مخې باید د کډوالو دوسیې زر تر زره وکتل شي او کوم کډوال چې اسناد یې د منلو نه وي هغه به بیرته ترکیې ته استول کیږي. مرستندویه ټولنو ویلي چې په یونان کې د کډوالو د توقیف په مرکز کې غیر عادلانه او غیر انساني چلند به د دوی کارونه سخت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی دی. نوموړی به نن وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم ګوري، خو تازه راپورونه وایي د خپل روسی سیال سرګی لاواروف سره لږه شیبه وړاندې کتلی دي. تمه ده چې په دې سفر کې به کیری ګوري چې آیا د روسیې مشرتابه د شام د ولسمشر بشار الاسد د واک نه د لرې کېدو په اړه خبرو اترو ته آماده دی او کنه. د یوکرین په اړه به نوموړی په روسیې غږ کوي چې په دغه هیواد کې په روس پلوه بلتون پالو زور واچوي چې د اوربند په شرطونو عمل وکړي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس د ترابی اکرم خان د هوا حال او د کرنسۍ بیا وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.70 روپۍ او په 1.80 روپۍ یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.95 روپۍ یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.65 روپۍ او په 28.80 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 2.80 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.80 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې باران وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 11، بنو کې 43 او 11 او په کوټه کې 12 او 23 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست اوریدونکو. اوس بغ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. پاکستان په برسلز کې د بمی بریدونو غندنه کړې.
دی ډیډلی ټیرست اٹیکس ان برسلز هاز بین فورسفلی کنډمډ.
د شمالي وزیرستان کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو عمل پر سستوالي او ورووالي انتقاد کړی دی او لاروني یې ایستلی دی.
په درې ورځو سره وتلی و د میر دادی تقریبا دوه کوله پیرا کېږي. 15% خلک ندی لوټ شوي. میر بالکل مطمئن نه.
پاکستانی استخباراتي چارواکي مني چې د افغان طالبانو څخه جلا شوی ډلې مشر ملا رسول نیول شوی دی. په کراچۍ کې هندوانو خپل اختر هولي لمانځلې ده او په روښانه مستقبل خبرونه کې مو په پاکستان کې د افغانستان زده کوونکو لپاره د سکالرشپونو یا بورسونو موضوع څېړلې.
رمضان پاول کې د افغانستان حکومت په خپل په مختلفو ولایتونو کې اختصاصي عمل د پاکستان سفارت ته انتقال شو.
لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. لږه شیبه مخکې پاکستان په بروکسل کې یا په برسلز کې د بمی بریدونو غندنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې ونیزې خبری غونډې ته وویل چې پاکستان د بروکسل له پیښو ښکار شویو سره خواخوږي څرګندوي. پر دې موضوع د تفصیل لپاره را سره له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان د ټلیفون په کرخه ده. رابعه کله راته معلومات راکړې د څه ویل نور؟
پامیر د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس سیکریانن د هفتوار خبری غونډې په موقع د بلجیم ښار برسلز کې د چاودنو غندنه کړې ده او ویلي دي چې په برسل کې قیمتي انساني زیان یو غیر انساني اقدام دی. دا هم وویل موږ د متاثره کورنو سره همدردي لرو او د هغه کسانو د روغتیا لپاره دعا کوو کوم چې جوبل شوي دي او د بلجیم اولس او حکومت سره یووالی ښایو.
تاسو خو دغه ته ورغلي وئ د بهرنیو چارو وزارت دیونیزې خبرې غونډې ته هلته ورغلي واست، له دې سره سره هلته داسې رپورټونه هم له رسنیو راغلي دي موږ ته چې په پاکستان کې د پاکستان قومي اسمبلۍ دا د بروسلز یا د بروکسل په دغه بریدونو باندې څه غبرګون ښودلی دی، که هغه راسره شریک کړي هغه معلومات.
بالکل، پامیر د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بلجیم په برسل ښار کې شوې د ترهګرۍ د پیښو یو مزمتي قرارداد چې دی هغه منظور شوی دی او په دې لړ کې د یو منټ خاموشي هم اختیار کړی شوی وه. دې قرارداد د لارې ویلی شوي دي چې ټول ملکونه دي د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خاتمې لپاره هر ممکن اقدامات اوچت کړي. په دې قرارداد کې د بریدونو متاثرینو سره د همدردۍ اظهار شوی دی. قومي اسمبلی دا قرارداد په متفقه توګه منظور کړی و.
سمه ده، ډېره زیاته مننه رابع اکرم خان را سره د ټلیفون په کرښه و. اوریدونکو تاسو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په بروکسل کې دغه بریدونه غندلی دي چې په هوایي ډګر کې شوي او د ځمک لاندې اورګاډي په لتمځي سره نږدې، میټرو سره نږدې، د میټرو له سټېشن سره نږدې بریدونه شوي ول چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله ور په برخه شوې وه. دغه بریدونو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم غندنه کړې او ورسره ورسره د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پارلمان په ایوانی زیرین کې نن یو مزمتي قرارداد منظور شوی دی په دې ترڅ کې.
دا مشال ریډیو دا
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد وایي چې د خالی یا شنبې پر ورځ په پېښور کې به غونډه کوي چې پکې به د هغو سیمو اصلاحاتو په اړه نوې تګلار جوړوي. د اتحاد غړو او مشرانو نن مشال راډیو ته وویل په وروستیو کې خپل فعالیتونه ځکه کم کړي ول چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د وفاقي حکومت کمیټې کار ته انتظار به ایسته. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیې په وینا چې هغوی د قبایلی سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د راتلونکي تګلارې لپاره پېښور کې وغونډه رابللې. دغه غونډه کې به ویل کېږي چې ګنې د فاټا حیثیت کې بدلون راوستو لپاره په راتلونکي کې باید کوم رقم ګامونه پورته کړی شي. د سیاسي ګوندونو لخوا په شروع کې خو د اسلام آباد درنه ځای په ځای جلسو او په پریس کلبونو کې ویناګانې ډېرې توندې وې، خو ځینې ولس وایي چې ګنې دغه حالې ځلې کمې شوې. نثار مومند د عوامي نېشنل ګوند محمود جنسي مشر دی او ورنه مې دغه پوښتنه وکړه.
موږ خپل اکټیویټیز جاری دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې د پارلمان غړي زمونږ په دې کې دومره دلچسپي نه اخلي او ځکه نه اخلي چې هغوی اکثر په خپلو ګټو سوچ کوي، د خپلو ذاتي ګټو په سوچ باندې حکومت باندې او فشار ساتلو لپاره کله کله موږ سره د مرستې خبره وکړي.
ظاهر شاه ساپه د قومي وطن پارټۍ سره تړاو لري او وایي چې هغوی وکتل چې د حکومتي کمیټې هم کومه اخیری نتیجه رانغله او حکومت غواړي هم نه چې دغه بدلون دی راشي، نو هغوی به دغه بدلون مبارزې ته دوام ورکوي او په هیڅ ډول به د بدلون نه بغیر خپل تحریک نه ختموي.
لږ ډېر مطلب دی کوم سازخ راوستې په دې وجه باندې جدید هغه کمیټي جوړه کړې وه چې کمیټي ګرځي په دغه باندې په فاټا کې او تپوسونه کوي پلانې ډنګلې. حالانکه دې خبرې څه تپوس ضرورت نه وو، نو دا یو اشتري مونږ شوي دي، نو په دې کې زما خیال نه چا مشاره تپوس نه لري کړی کنه. اوس د فاټا لپاره دوه اشتم ترمیم کول کېږي، نو دغه تپوس ضرورت هم نه وو، خو بهرحال موږ لږ ډېره مقور کړل.
او په قومي اسمبلی کې هم د بدلون لپاره د پارلماني غړو لخوا بل وړاندې شوی و چې لا هم پرې کوم عمل نه دی شوی. شهاب الدین خان د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان غړی دی او وای
په قبایلی پارلمنټیریان وراوړو دا بل او کمزورتیا وشو دا چې بل یې واپس کو او دا مسله پر ډسکس نه شو په اسمبلی کې. زما ریکوست سیاسي پارټو ته دی چې سیاسي پارټۍ دې امیجیټلی په دې کې یو میټینګ کول راوړي او د دې سیاسي پارټو ورکران ته ځاپیل کوم. اول ځان ته وروسته نور ہوتا خپل پارټۍ ته باندې نو غوډې باندې مجبور وو چې په دې بل باندې نوې بل راوړي او په هغه باندې ټولو پارټو پارلماني لیډران دي څنګه به درخواست وکړو.
دغه تنانو وویل چې بیوروکراسي کله هم بدلون نه غواړي، خو د قبایلی سیمو زیاتره ولس قبایلی حیثیت نه خوښوي او غواړي چې د پاکستان په نورو سیمو کې لاګو قانون دی په هغوی هم لاګو کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
او لمنځنۍ څپو سره سره زموږ خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. تاسو فیسبوک پانی تک ورشي، هلته د مشال رادیو فیسبوک پانه ایم ای ایس ایچ ای ای ایل بیا سپیس بیا آر ای ڈی آی او چې ولیکئ نو مشال رادیو پانه به درته مخ ته راشي، هغه به تاسو خوښ کړی. او هلته ویډیوګانې هم پرتی دي، دا رپورټونه چې کوم موږ نشرو د دې اکثر ویډیو باندې هم شته، په پاڼه کې هم موجود دي او په ټویټر باندې هم موږ تازه خبرونه له تاسو سره شریکو. د شمالي وزیرستان ځوانانو سازمان او بې کوره شوي خپلو کلیو ته د ستنېدو پر ورو عمل انتقاد کړی دی او وایي حکومت له خپلو سیمو په درو ورځو کې وایستل، خو په ستنولو کې یې میاشتې او کلونه لګي. دوی تېره ورځ په بنو کې د لاریون پر مهال د پاکستان سرحدونو او ریاستونو چارو وزارت سفران او په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ایف ڈی ایم اے پر ضد نارې ووهلې. تفصیل عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم یوتف وزیرستان د سیوري لاندې بے کوره شو بنو کې سیمه ته د واپسۍ سوست عمل پر ضد لاریون وکړو. لاریون ګډونوالو لاسونو کې بینرونه او جنډې اخستې وې او د ایف ڈی ایم اے سفران وزارت او نورو متعلقه ادارو پر ضد یې نارې وهلې. دوی وویل سیمه نه په درې ورځو کې راایستلې او واپسۍ کې یې کالونه تیر شول. دوی د ایف سی آر قانون پر ضد هم نارې وکړې. دلاریون گڈنوال او یوتاف وزیرستان غڑے نور اسلام دلاریون پاڑا وائی
پر امن احتجاج میزرے کڑکوی دے دا مقصد دا چے دا پا واپسی شے بلا وجہ تخیر دا 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 حکمات بان کو یعنی میر دا زردر اخپل وطن تا ولا جی او بلا دا گا چے میر دے سکول دے بچیوں نے دا مستقبل پا داو لگا ولا دا دا یو آفتا مختا دے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول دے ہرمز دے بچیوں نے سرٹیفیکیٹی منا و نیر ڈاکومنٹ سا دا غاست پا مزکے شے پروڑے میں چاہتا ملا اوشوی دی میر دے چارواکی نا دا گا مطالبہ کی چے میر دے سکول چکیم بچیوں دی دے مستقبل بل فکر دادی وکاو دادا مخفوظ کو چکی وزیرستان تر خلق تلی دی اے دے تا دا دے روزمرہ زندگی ور کاول ش سہولیات پی دو کو.
اسد اللہ و ویل کم ظلم چے ور سر روان دے دا غے پر زی دی لاریون رئیس تلے
دے وزیرستان دے ظلمیون سرا دے وزیرستان خلق سرا چکیم ظلم شری شوا دا اے دے خلاف میرا وس چکڑا دا چکیما واپسی دو دا ڈیرا سلو دو اعلان شوی کلی دا زر نظر واپس ولا جی دے ڈی ایم اے پ زمے چکیم دا درے کشتینا دی دا زر نظر پیو ٹاکر ولا جی میش خلق تنرا ظلم دا نہ پتھرا وی میش خلق ڈیر مجبور دا پنتہائی اقدام مجبور شی.
سورج دا وڑوائی دا واپس عمل نا مطمئن ندی او پورا کال واپس عمل کے 15% خلق ہم نہ دی واپس شوی
اگر مطمئن نہیں زکا چے اہ دینا چروتلی پدری ورز چروتلی و دمیدہ دی تقریبا دوا کولا پیرا کیری امیر واپسی ایسا پیرا یا تقریبا 15% خلق نہ دی لوٹ شوی دس واپسی نہ میر بالکل مطمئن نہیں او بلا وجہ تقریبا دے یونی میرا میاش ترا سے واپسی سے چٹھی روغلی دی سفران و ایف ڈی ایم اے کی لوزینا و دیکھ کڑی وے پابندی پیرا پیرا پر نہ واتل واپس ڈی پی لوٹ شوی دی اکثر چکیم دی کرڈے بندے پیسے نہ دیرو گلیے دغه میر واپسی 2020 تانو ورشی ددا سے واپسی میر خلاف وروتلی.
لاریون گارڈن والو دا هم موایل چې دولت د دوی د واپسی کم عمل شروع کړي دا غې غندنه کوي او دوی زر تر زر خپل سیمو ته واپسی غواړي. یاد دی چې شمالي وزیرستان کډوالو واپسی 13 کال مارچ میاشتې نه شروع شوه چې یو کال تیرې دوبرستا تر دې دمه پورې دولتي شمیرې تر مخه 25,000 کورنۍ واپس تللې او دولتي شمیرې تر مخه څه باندې 1,00,000 کورنۍ د شمالي وزیرستان فوځي عملیاتو له کابله راوتلې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو دا خو په بنو کې د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوي خلکو د لاریون حال مو اوریده. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې هر میاشت په ورسره د 6,000 روپیو مرسته کوي، خو شاوخوا یو نیم کال کېږي چې دا وعده یې نه ده پوره کړې. کډوالو په دې لړ کې تېره ورځ په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره ولیدل او له هغه یې غوښتنه وکړه چې د صوبې حکومت دې اړ کړي چې خپلې ژمنې پوره کړي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد مشر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل چې د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د بنو دورې پر مهال هرې متاثره کورنۍ ته میاشت کې 6,000 روپو ورکولو اعلان کړی و. په لومړۍ دوه میاشتو کې خو ورته دغه امدادي رقم ملاو شو، خو د هغې وروستو صوبایي حکومت خپل وعده پوره نه کړه. د نوموړي په وینا چې نن د زیارت په ورځ به په اسلام آباد کې د یاد ګوند مشر عمران خان سره ویني او خپل غوښتنه به په وړاندې دي.
2014 کې د نات پاکستان عملیات کې زموږ خلک لا تل دای هو باندې راغله وو د باقاعده اعلان وکړلو چې 3000 روپۍ به تاسو د رنټ پوراوي او 3000 روپۍ دیگر اخراجات د پورا جتا تاسو د روزمره زندگی په تر اوسه شروع کې دوی میاشتې موږ ته راکړی دي. باقی دا ورځ نه اونځه تر نن ورځې پرې بدلون د 10000 روپۍ د دغه 1,03,000 خاندانانو پوتی دي. موږ د دې ملاویږي چې آیا دا پیسې تا موږ ته اعلان کړی وو موږ ته ولې نه ملاویږي؟ کدای شي دای زموږ سره ملاقات نه وکړو یا موږ به نګاله کې د کور مخ ته به احتجاج کوو هغه پرې چې پرې موږ ته دا مسله حل کړی نه وي.
یاد دې وي چې په 15 جون 2014 کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عضب په نوم سره عملیات پیل کړل چې له وجې لسو لکو پورې خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې. دا دې هم یادوي چې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو په عارضي توګه بې کوره شوي خلکو بیا آبادولو لپاره په روان مالي کال کې 14 ارب روپۍ جاري کړي دي. دې سره سره هرې کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15000 روپۍ نقد هم ورکړې کیږي. دې تر څنګه د قبایلي سیمو د بې کوره شوو خلکو د بیا ودانۍ او بیرته ستنېدو لپاره جاپان حکومت د روانې میاشتې په 2 نیټه 1,60,000,000 ډالر، نړیوال بینک د تیر کال اکتوبر میاشت کې 1,50,000,000 ډالر او چین په جولای میاشت کې 1,00,000,000 ډالر امداد اعلان کړی وو.
احمد الله رپورٹ مورده د پاکستان نی استخباراتو یو چارواکی د نوم نه خود په شرط مشال راډیو ته ویلي چې د هغه هیواد امنیتی ادارو د افغانستان طالبانو یو څخه جلا شوی مشر ملا محمد رسول نیول دی، یعنی دا پخلای کړی دی. تیر کال د ملا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدو نو وروسته ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوی مشر جوړ شو او یو ډله ترې جدا شوه چې ملا رسول یې مشري کوي. سیلاب مسید معلومات راکوي.
د پاکستان په سترپند غولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارې یو لړ رتبه چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه پخلای کړی دی چې د پاکستان د امنیتي فورسز سرتیرو د افغان طالبانو د ملا اختر منصور د مخالف ډالې مشر ملا محمد رسول د روانې میاشتې د اولنۍ هفتې په دوران کښې نیولی بندي کړی او د پښتنې ګوژنې د پاره یې نامعلوم ځای ته بیولی دای. دا چارواکی دا ویلی دی چې د نیولو بندي کولو په وخت ملا محمد رسول د بلوچستان چمن سره نږدې په یو ځای کښې موجود و چې د امنیتي فورس سرتیرو سره د دوو نورو ملګریو شکیل کوی نیوم. بل طرف ته د ملا محمد رسول مرستیال ملا عبدالمنان نیازی دوه ورځې مخښې یوې خبري ادارې ته ویلی دی چې ملا محمد رسول په افغانستان موجود دای آزاد دای د خپلو ملګریو مشري کوي. نیازی دا زیاته کړې ده چې د میژا د تاریخ هلې ځلې د یو تن د بندي کولو یا مرګ سره تړلې نه دي. دا د یادوي چې په پاکستان کښې ځینې خبري ادارو د افغان طالبانو په حوالې سره د ملا محمد رسول د نیولو بندي کولو خبر خور کړی و، خو د پاکستان حکومتي ادارو چارواکیو د دوی د نیولو بندي کولو پخلای لیا کړی نه و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د اوبو په اړه د پوهاوی ورکولو نړیوال اداره واټر ایډ وایي چې په پاکستان کې د اکثره خلک د څښلو لپاره پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. هلته د چاپیریال ساتنې چارو ځینې پوهان وایي چې په پاکستان کې یوازې د پاک اوبو مسله نه ده، بلکې د اوبو مقدار هم ورځ تر بلې کمیږي. انیسا اجمل معلومات راکوي.
د اوبو په اړه د پوهاوی ورکولو نړیواله اداره واټر ایډ وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 14 میلیونه خلک د څښلو لپاره پاکو اوبو ته رسایي نه لري. واټر ایډ ادارې په خپله ویب پاڼه لیکلي دي چې پاکستان د نړۍ په اوو هیوادونو کې یو دی چېرته چې د خلکو لپاره د څښلو د پاکو اوبو انتظام نشته او زیاتره خلک د ګنده اوبو څښلو له وجې له مختلفو بیمارو سره مخ کیږي. د ماحولیاتي چارو په عادل ظریف وایي په پاکستان کې نه یوازې د پاکو اوبو مسئله ده، بلکې په دې هیواد کې اوبه هم ورځ تر بلې کمیږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي.
زه به دا ووایم چې د اوبو قلت دو وجوهات دي. بیا خو دا دی چې زموږ ذخایر چې کوم د اوبو وو پخوا چې کله پاکستان آزادي چې نو هغه ټایم کې د یو کس حساب باندې 2000 کیوبک فوټ اوبو، بلکې د هغې نه هم زیات وو. او بیا چې څومره ترقی وشوه، څومره آبادي سوا شوه، د هغې سره د اوبو مقدار اوس دومره شو چې 500 کیوبک فوټ پر یو کس لپاره د هغې نه هم کمیږي. نو دې ته مونږ واټر سټریس وایو که نه. او انقریب بدا یو سو کالو پاس یو شل کالو پاس بدا واٹر سکیر سینو دا ډیره خطر.
واٹر ایڈ ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې هر کال د 2000 په شاوخوا کې د 15 کلونو نه کم عمره ماشومان د خرابو اوبو د استعمالولو وروسته د حصې له وجې مړه کیږي. د ماحولیاتي چارو یو بل پوه شوکت شرار چې په خیبر پختونخوا کې خلکو ته د پاک اوبو رسای په اړه څېړنې هم کړې دي وایي چې که څه هم پاکې اوبه د ملګرو ملتونو تر مخه د ولس په بنیادي حقونو کې راځي، خو په پاکستان کې ګڼ شمېر خلک له دې حق نه محروم دي.
ډېر زیات خلکو ته اوبه ملاوېږي. درې وجوهات دي. یو خدا ده چې زمونږ چې کوم د تازه اوبو کوم سورسز دي پېپره چې استعمال شوي دي نو دا پېپره خراب دي. د دې صحت باندې ډېر دي، تقریبا شپېته فیصده بیماریا لګي دي.
واٹر ایڈ ادارہ وائی چې د پاکستان په سیر هوادونو کې خلک اکثره پاکې اوبو په پیسو اخلي چې لوجي اغیتا مالی تاوانونه هم رسیږي. عادل شریف وائی د پاکستان مرکزی حکومت اولس ته د پاکو اوبو رسای پاړې پالیسی نه دا جوړه کړې. البته د خیبر پختونخوا حکومت دې لړکی یو تګلارا جوړه کړې ده.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي د کاسا زر په نوم پروژې تدارکي کارونه بشپړ شوي او ژر به تخنیکي چارې پیل شي. دغه وزارت وایاند وایي د کاسا زر پروژې په بشپړېدو به افغانستان ته د 300 میگاواټه برښنا ترڅنګ د کال له 40 تر 500 میلیونه ډالرو عاید هم ور په برخه شي. د حدیث پردیس رپورټ اورو.
د کاسا زر پروژه چې له قرغیزستان څخه تاجکستان او بیا د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا لیږدوي، د روان زیږدیز کال د مې په میاشت کې به یې تخنیکي چارې رسمن پیل شي. د اوبو او برېښنا وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمي وایي د کاسا زر پروژې د تخنیکي چارو پرانیست سبا د مې د میاشتې په 24 نیټه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې وشي او تر 2013 میلادي کال پورې به ګټې اخیستنې ته آماده شي. خاغلی عظیمی وی پر کاسا زر پروژې یو میلیارد ډالر مالی لګښت راځي چې د نړیوال انکشاف اسلامي او د آسیا د پراختیایي بانکونو او د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا ورکول کیږي. دا چې د کاسا زر پروژه د افغانستان لپاره څومره ګټوره ده په اړه عبدالبصیر عظیمی ازادي راډیو ته وویل، پروژه چې کولی شي په سیمه کې سیاسي، امنیتي او اقتصادي ثبات تامین کړي، او افغانستان به هر کال د همدغه پروژې له برکته له 40 تر 50 میلیونو ډالرو د ترانزیت عواید ترلاسه کړي. خو باید له یادونه باسو چې دغه پروژې تخنیکي چارې درې کاله وخت نیسي او د 2013 کال په پای کې به کاسا زر پروژه ګټه اخیستنې ته آماده شي.
د کاسا زر پروژې هوکړه د 2009 کال په نومبر میاشت کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او قرغیزستان د چارواکو ترمنځ وشوه. د کاسا زر پروژې له لارې به له قرغیزستان څخه د برېښنا د انتقال لین د تاجکستان او بیا د افغانستان له شمالي ولایت کندوز څخه مرکز کابل ته 1300 میگاواټه برېښنا ولېږدوي، چې په کابل کې به د 300 میگاواټه برېښنا له زیرمې وروسته زر میگاواټه به یې د لغمان او ننګرهار له لارې پېښور ته انتقال شي. وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د کاسا زر پروژې بشپړول به د افغانستان ترڅنګ د سیمې پر اقتصاد او امنیت مثبت تاثیر وکړي، نو ځکه افغانستان به له خپل اړخه دغه پروژې د تکمیل کېدو لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي. په ورته وخت کې د اوبو او انرژۍ د برخې کارپوهان وایي کاسا زر پروژه د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د وصل یوه ښه پیلامه کېدای شي. د اوبو او انرژۍ د برخې کارپوه ډاکټر فاروق اعظم وایي د کاسا زر پروژه به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خورا مثبت تاثیر وکړي. فاروق اعظم د پنځشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې کاسا زر ټاپي او دې ته ورته نورې پروژې د افغانستان لپاره ځکه ډېرې مهمې دي چې د سیمې ګټې د افغانستان له ګټو سره تړي او دا د افغانستان لپاره ښه زیری دی.
په دې ډول پاکستان په یو اقتصادي یا ټول جنوبي آسیا مرکزي آسیا سره په اقتصاد طریقه وتړو څو زموږ امنیت تضمین شي. د تخریبي رقابت په یو سالم او تعمیري رقابت بدل.
د کاسا زر او نورو پراختیایي پروژو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د امنیت نشټوالی ښودل کیږي.
د ولسی جرګې غړی داود کلکانی هم نامنی د لویو پروژو په وړاندې یوه ستره ننګونه یادوي. خو وایي په سترو اقتصادي پروژو کې د پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو ګټې هم نغښتې دي او ممکن زیاتې امنیتي ستونزې ورته پیدا نشي.
د حدیث پردیس رپورټ موارد په پیښور کې درې نیمې او په کابل کې درې بجې شوې. نجیب عامر د دې مهال د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا نن په خپله اونیزه خبري غونډه کې ویل، هیواد یې په برسلس کې ترسره شوې وروستۍ تروریستي حملې په کلکه غندي او د بلجیم د حکومت او خلکو سره خواخوږي ښکاره کړې. نن په بنو کې یو شمېر خلکو د لاریون په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو د واپسۍ لړۍ دې تیزه کړي. د مظاهرې تابعیا د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم کړې وه. د پاکستانی استخباراتي ادارو یو چارواکي نن مشال لړیو ته ویل چې د دې هیواد امنیتي ادارو د پاکستان او افغانستان د پولې نه طالب قماندان ملا محمد رسول سره د هغه د دوو ملګرو په خپل تحلیل کې اخیستی او پوښتنې ترې کوي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي وایي هیواد یې د پاکستان سره ټولې معاملې د خبرو اترو له لارې هوارول غواړي. د چهارشنبې په ورځ د سولې او یووالي لپاره د همکارۍ موسسې لخوا په خوست ولایت کې د افراطیت څخه د مخنیوي په موخه د ورځنۍ کانفرنس پیل شوی چې د خوست د والي تر څنګ پکې ګڼ شمېر دیني عالمان هم برخه اخلي. د کندهار کې د پولیسو په خپل منځي شخړه کې وو پولیس وژل شوی. د کندهار د امنیت کمانډانې مطبوعاتي دفتر وایي دغه پیښه تېره شپه د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ د خانګرده په سیمه کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي له اروپایي هیوادونو غوښتل چې د افغان پناه غوښتونکو دوسیو ته د رسیدګۍ په برخه کې بشپړه همکاري وکړي. نوموړي دا څرګندونې نن په کابل کې جی او پلس هیوادونو په غونډه کې وکړي. په یونان کې یو شمېر مرستندویه ټولنو ویلي دي چې دوی به خپل کارونه ودروي. مرستندویه ټولنو ویلي دي چې په یونان کې د کډوالو د توقیف په مرکز کې غیر عادلانه او غیر انساني چلند باندې دوی کارونه سخت کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی دی. نوموړی به نن وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري، خو د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره یې د لیدو پر مهال ویلي په شام کې د دښمنیو د لاک کمولو او د بشري مرستو د زیاتولو اړتیا ده.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید. ویان دو نجیب عامر ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان ورځې په موقع د صدر ممنون حسین وینا وه چې پاکستان د نړۍ ټولو ملکونو او خصوصا گاونډي ملکونو سره د ښه تعلقاتو خواهشمند دی. د پاکستان د امن لپاره خواهش دی کمزوري نه ګڼلې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې گاونډي ملکونو هند او افغانستان دواړو سره د ښه تعلقاتو لپاره د پاکستان کوششونه په ډاګه دي. هند یو نه زیات ځل د خبرو اترو عمل په میانس کې پرېښودی دی، خو د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د هند خارجه وزیر سوشما سوراج ترمنځ ملاقات وروسته یو ځل بیا امید پیدا شوی دی چې مذاکرات به دوباره شروع شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې هم د امن لپاره پاکستان خپلې هڅې کوي. نو نړیوالې ورورولۍ له هم پکار دي چې د سیمه کې د امن لپاره خپل کردار ولوبوي. مشرق ورځپاڼه خپله اداریه د قامی ایرلاین پی آئی اے په نچکارۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د اپوزیشن ګوندونو د دباو له وجې حکومت د پی آئی اے بل کې بدلون حواله سره د دواړو ایوانونو په لسو غړو مشتمل یوه کمیټي په جوړولو رضامندي ښکاره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د دې مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي، ځکه چې د پی آئی اے د ملازمینو د احتجاج له وجې نه صرف قامی فضايي کمپنۍ خساره نوره زیاته شوه، بلکې دوه ملازمین پکې هم مړه شول. پاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه داسې څلاره راوباسي چې د ملازمینو مفاداتو ته ترې څه خطر نه وي. جنګ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي که حکومت غوښتلی نو د پارلمان په ګډه غونډه کې دا بل په اسانۍ سره منظورولی شو، خو حکومت دا لاره خپله نه کړه او د جمهوریت د بالادستۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو سره یې مشاورت ته ترجیح ورکړه. ورځپاڼه لیکي چې هیله ده چې د لس رکنی کمیټۍ سفارشاتو وروستو د دې انتهایي ضروري بل په ټولو اړخونو د سنجیدګۍ سره د غور وروستو په دې حق لبا اتفاق سره فیصله وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تا ټایمز ورځپاڼه لیکي په ترکیه کې یو شمېر هغه افغان کډوال نیول شوي چې غوښتل یې یونان ته ورسیږي. ورځپاڼه د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه د هغه تړون اثراتو ته کتنه کړې چې د اروپایي هیوادونو مشران یې رسېدو ته هڅه کوي. بلخوا د بخښنې نړیوال قانون سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د پوځ لخوا د سکولونو استعمال یا کارولو موضوع ته کتنه کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي د ترکیې د سمندري حدودو حفاظت کوونکو ځواکونو په درجنونو هغه افغان کډوال چې غوښتل یې یونان ته ورسیږي نیولی دي. دا په داسې حال کې ده چې د یورپي ملکونو مشران پناه غوښتونکو کډوالو په اړه یو حتمي تړون ته د رسیدلو هڅه کوي. د دغه تړون تر مخه هغه پناه غوښتونکي کډوال چې یونان ته ورسیږي ترکیې ته به واپس لیږل کیږي. ورځپاڼه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د مشر جان ډالویسن لخلي لیکي دا واقعیت څرګندوي چې د پناه غوښتونکو کډوالو ترکیې ته واپس لیږلو او پر هغوی د دغه تړون څه اثرات کېدای شي. ورځپاڼه لیکي د نړیوال قانون له مخې هغه کډوال چې کورونه په جنګونو کې پرېښي وي واپس خپل هیواد ته نشي لیږل کېدی. ترکیې د مهاجرو د نړیوال کنوینشن مستقل غړی نه دی او د دې پابند نه دی چې د اروپایي هیوادونو له شورا بهر د هیوادونو پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. د ترکیې یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې یوازې شامی کډوالو ته به په هیواد کې نه پاتې کېدو اجازت وي. ترکیې له افغانستان سره موافقه کړې ده چې هغه کډوال چې قبول نشي واپس په خپل هیواد ته لیږل کیږي. همدغه شان یو موافقه له پاکستان سره هم کېدونکې ده. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي ملګرو ملتونو تیر کال د پوز لخوا د سکولونو کارولو شل مثالونو تصدیق کړی دی چې 15 پکې د افغان امنیتي ځواکونو په استعمال کې وو. اداره وایي په دې کې پوز او پولیس دواړه شامل دي. اداره وایي د هیواد په زیاترو برخو کې چې کندوز، ننګرهار، بغلان، کونړ او بدخشان شامل دي د پیښو د رامنځته کېدو له امله کېدی شي دغه شمېر نور هم زیات وي. د پوز لخوا د سکولونو استعمال یا خداسې کېدی شي چې یوازې څو کمرې یا د لوبو میدان یې په استعمال کې وي او یا بیا د ټول سکول ودانۍ کاروي. په دې وروستو کلونو کې افغان پوز د سکولونو ودانو بهر یا دننه د وسلو استعمال کړی دی چې د ډزو لپاره پکې ځایونه مقرر کړي دي. د دې نتیجه دا ده چې زده کوونکي نه یوازې له تعلیمه بې برخه دي بلکې دوی د وسوالو لخوا د هدف ګرځېدو له ګواښ سره هم مخامخ وي ځکه چې وسوال سکولونو ته بیا د یو پوځي هدف په سترګه ګوري. اداره وایي د پوز لخوا د سکولونو له استعمال سره په سکولونو کې د ماشومانو داخلول کمیږي او استادان له سکولونو غیر حاضریږي. په سکولونو کې تعلیمي سرګرمیانې یا خو له ځنډ سره مخامخ وي او یا یې ربط متاثره کیږي. دا هم کېدی شي چې زده کوونکي نور سکولونو ته لېږدول کیږي. په دې کې ساتره جینکې له دغو حالاتو اغېزمنېږي ځکه چې میندې پلرونه هغو سکولونو ته خپلې لوڼې په لېږلو زړه نازړه وي چې پوز پکې دېروي.
له ملیحې میرزاده مو د نړیوالو رسنیو دوو رپورټونو مهمې برخې اورېدې. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د سیمې هیوادونو ځینې بهرنیان داعش ته د ورتګ په تور نیول شوي. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي د سیمې هیوادونه غواړي د خپل بقا په خاطر په داعش کې خپل حضور پراخ کړي. په دې اړه شاه محمود شینواری رپورټ راکوي.
په ننګرهار کې د داعش د حضور وروسته په دې سیمه کې امنیتي ځواکونو ځینې بهرنیان ونیول چې غوښتل د داعش ډلې ته ورشي. د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي تر اوسه 15 تنه هغه بهرنیان نیول شوي چې غوښتل د داعش ډلې ته ورشي. دی وایي په دې کې میرمنې هم شاملې وي.
او ډېر د داعش افراد موږ نیولي دي چې په هغو کې ښځې هم شاملې وي، په هغو کې نارینه هم شامل وو. تقریبا تعداد تر 15 کسو پورې رسیږي. جمله چې موږ یوازې د ننګرهار امنیت قمندانۍ پولیسو نیولي دي او دا مکمل د تروریزم پر ضد عمومي ریاست چې د کورنیو چارو په چوکاټ په وزارت کې دی هغو ته انتقال کړي دي. موضوعات یې تر تحقیق او څېړنې لاندې دي.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي هغه بهرنیان چې د داعش ډلې ته د ورتګ په تور نیول شوي په دې کې د سیمې د مختلفو هیوادونو اتباع شامل دي.
ځینې ملکونو چې په اخره کې موږ تاسو ولیدل، تاجکستان او د ازبکستان او چشنایان او دغه یو تعداد کلیدل شوي دي او بیا نیول شوي دي. دا تراګر دی، دا تراګر دی او دا چې په هر ځای کې وي تراګر دی. آغا منگ تنگ واخ دے، گاونڈی تنگ واخ دے او دیو نظام دشمنان دی او دیو تمدن دشمنان دی باید تماغ سے قانون پا چوکان شو سے برخورد بشی.
خو تر ټولو مهم خبر دادا چې د افغانستان د گاونڈی هیوادونو څخه یو شمیر بهرنیان د کوم موخو لپاره داعش ډلې ته ورځي. آیا جهاد په خاطر او که پیدایش کې د خپل حضور د پراختیا په خاطر. د حالاتو څېړونکو استاد محمد انور سلطانی وایي داعش اوس نړیوال گیم دی او د سیمې هغه هیوادونه چې د داعش له حضور څخه ویر لري د خپل بقا په خاطر غواړي خپل کسان په داعش کې ځای پر ځای کړي.
ځکه دا گیم اوس نړیوال رنگ ونیو، سیمه ایز رنگ ونیو، دغې ته په کتو باندې د سیمې استخبارات لکه د روسیې استخبارات لکه تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او ګرجستان پورې تر ارمنستان پورې تر چین پورې دوی د خپل ځان په داسې په خاطر باندې تر څو سیمه ایز حالات په خپل قابو کې راولي داسې استخباراتی حلقات دغه بهیر ته ورنباشي او هغه بهیر مس مجبور دی ځان د بقا په خاطر باندې کیا تو راځي هغه ته په خاطر په شپایل حاجی کو کلمه ویله باور پکې خو دغه ته په کتو باندې د دې گیم یو عظیمه برخه په استخباراتي کور کې راته وده.
نو موري وای دغه نیول شوی کسان باید په نړیوالو محکمو کې محاکمه شي او افغان حکومت د ملل متحد لاري پر گاونډي هوادونو فشار راوړي تر څو داعش ته د خپل خلکو د ورتګ مخه ونیسي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. هارون باچا هنری ګړه درته تقریبا په 19 دقو کې در خبرو. وس یو رپورټ دی او تر هغه وروسته بیا روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. په کراچۍ کې د هندوانو د هولي په نوم اختر لمانځل شوی دی. تیره شپه د ښار سوامي نارائن مندر ته له هندوانو سره سره مسلمانان او چارواکي هم ورغلي ول او هلته د هولي په رنگ لوبه کې برخه واخیسته. هلته ورغلي او خلکو له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کله چې د بیلابیلو مذهبونو خلک داسې سره یو ځای خوشحالي ولمانځي نو دا د سخت دریځې فکر ته ماته ورکوي. محمد عمران تفصیل راکوي.
هولی یا د رنگونو اختر منځلو لپاره د کراچۍ په شمول د سین نور سیمونه هم په ګڼ شمیر کې خلک د خار سوامي نارائن مندر ته راغلي وو خپل خپلوانو سره دغه خوشحالي منځله. پر دې موقع د پاکستان پیپلز پارټي د سینټ غړي سسی پلی جو ویل چې په ټول سین کې نه یوازې د هندوانو بلکې د نورو لږکیو په مذهبي تہوارونو کې باید عام خلک ګډون وکړي او همداسې د سخت دریځې مقابله کې دي شي.
خیبر پختونخوا مې به خاص کر پنجاب هغه بڑا بھائی صوبہ ہے ہم چاہتے ہیں وہ یہ ویل یس
دوی چې خیبر پختونخوا او پنجاب هم باید د لږکیو د مذهبي روز په مناسبت د چټه اعلان وکي او پنجاب خو زمونږه مشر صوبه ده باید ځړل وی کی. نن زمونږ په کور کې واده هم وو خو مونږ راغلو چې اوازې یو نه خولګو خو د دوی سره د یو والی سرګندونه وکړو. په خپل کلو کې غټول خلک کوي خو کراچۍ یو لوی خار دی باید دلته ټول یو والی ښکارا کی. د هولي منځل لپاره دغه مندر ته نه اوازې د هندو مذهب منون کې راغلی وو بلکې د مسلمانانو یو لوی شمیر هم راغلی و چې پکې د طالب علمانو د سازمان نېشنل سټوډنټس فیډریشن غړي او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وګړي شامل. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مرستیال مشر اسد بٹ مشال ریډیو ته ویل چې دا ټولې میلې د کلتور برخه ده باید ټول یې په شریک ون مانځو. دوی چې دا میلې زمونږ د موسمونو نمائندگی کوي او په خصوصي توګه هولي خو یو انقلابي تہوار دی دا د هغه ظلم پر ضد مانځل کیږي چې په هغه وخت کې به بادشاہ کو. نو نن مونږ د انسانیت په بنیاد راغون شوی وو چې داسې مذهبي سخت دریځې پر ضد مبارزه وشي او خپل هندوورونو ته دا یقین ورکو چې دلته زیاتره مسلمانان د دوی ملګری دي. د دې دستوري را جوړونکي یو تن مهیش کمار مشال ریډیو ته ویل چې دوی خوشاله دي چې د حکومت لخوا د عامې چټې اعلان شوی دی.
ہم تعطیل کا اعلان کیا ہے اس سے ہم بڑی
د حکومت لخوا د عامی چټې د اعلان وروسته مونږ خوشاله او مطمئن یو. دلته د هندو مذهب منونکو سره سره نور خلک هم په ګڼ شمیر کې راغلي. دا تہوار مونږ ډیر په خوشاله او آزادۍ سره نمانځو. مونږ ته هیڅ ستونزه په دې خار کې نشته. د هولي منځلو پر وخت دغلته موجود خلکو د دغه مذهبي رسم تر مخه په یو بل د رنگونو شیندلو سره سره د انسانیت زنده باد نارې هم وهلې. سندھ حکومت د ہولی پورز د عامی چھٹے اعلان کرے او قومی اسمبلی د اقلیتونو د مذہبی ورځو په مناسبت ملک کې د عامی چھٹے قرارداد هم منظور کرے او اعلامیه لا تر دې دمه نه ده جاری شوی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
د هندوانو د اختر ہولی پاړه مو د محمد عمران رپورٹ اورید چې پکې رنگ لوبی کیږي او دا یو ډول د پسرلی ته د خراغلاست مانا هم لري. وسم وخت شوی د اونیز خبرونه روښانه مستقبل. په نننۍ خبرونه کې به دا ځل د افغانستان او پاکستان د وروسته پاتې سیمو د پښتنو ځوانانو حال واوري چې دې ځوانانو په خپل زیار نه یوازې لوړ زده کړې ترلاسه کړې دي بلکې د سرو زرو تمغې هم ګټلې دي. او په دې کې ځینې هغه افغانان دي چې پاکستان ته ورغلي دي او بورس یې اخیستی دی. خبرونه منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د پښتون ولس او وطن د پرمختګ په اړه د ځوانانو نه ډیر امیدونه دي چې په اړه یې ځنې پوهان وایي پښتون ځوانان ډیر صلاحیتونه او استعداد لري. خدا به هله ګټور شي چې د تعلیم او کار موقع ورته برابر کړي شي. بلې خواته بیا ځنې پوهان په دې نظر دي چې که پښتون ځوانان همت او مهنت نه کار واخلي نو ځان لپاره به پخپل موقع پیدا کوي او دا قام او وطن به د پرمختګ په لار روان کړي. د دې دواړو نظرونو په حق کې دلیلونه شته او پخپل خپل ځای ډیر اهمیت لري. د لړکې مونږ په روښانه مستقبل خبرونه کې هڅه کوو چې ځوانانو ته د بیلابیلو موقعو په اړه معلومات ورکړو، خو وخت په وخت تاسو په وړاندې داسې ځوانان هم معرفي کوو چې د ناسمو حالاتو باوجود یې نه یوازې ځان بریالي کړی بلکې هغه ځوانان یې هم شاته پرېښي چې د ډېرو موقعو او سهولتونو سره یې تعلیم ترلاسه کړی دی. د نن په روښانه مستقبل کې د دغه ډول ځوانانو د ژوند او بریا حال اوري. د افغانستان ډاکټر نقیب الله شیرزاد د خپل سیمې او زده کړو په حق لا مشال ریډیو ته وویل.
زه ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ اوسېدونکی یم او خپلې زده کړې مې د ننګرهار ولایت کې شروع کړې او هماغه وجه د ننګرهار د عالي لیسې څخه فارغ شوم او د هغې څخه وروسته مې د پاکستان سفارت لپاره د پاکستان هیواد د لوړو زده کړو لپاره لاره پیدا کړه او د پاکستان په هیواد کې مې د ایم بی بی ایس ډیګري مطلب طبي مالجوي پاکستان کې ولوست او هماغه وجه د استاد پوهنتون څخه سږ کال فارغ شوم. دا په دغه کې چې کوم د خپل طب دوره کې چې په کراچۍ کې هم تر سره کړل ما په کې شپږ مډالونه اخیستي دي چې پنځه پکې د سرو دي او یو پکې د سلور یعنی د سپینو زرو دی او په هغه کې چې کوم کا پنځه چې کوم ما په پنځه مختلفو مضمونونو کې ترلاسه کړي دي چې په هغه کې زما لومړی پوزیشن راغلی دی. هغه تقریبا څلورم او پنځم کلونو کې ما ترلاسه کړي په مختلفو مضمونونو کې او دغه یو مډال چې کوم د سرو سپینو زرو مډال ما ته راکړل شوی دی هغه ما په خپل څلورم او پنځم کلونو کې چې کوم زما لومړی پوزیشن راغلی دی په کلینیکل سایډ کې په هغه کې ما ترلاسه کړی دی.
په دې پوښتنه چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو لپاره یې څنګه موقع ترلاسه کړه نوموړی وایي د افغانستان او پاکستان حکومت په دې حق یوه لوزنامه لري چې تر مخه به یې افغان ځوانانو ته دغه ډول موقع ورکول کیږي.
د موږ یو دوره مخکې خلک هم راغلي مطلب په دغه پروژه پروسس کې موږ دویمه دوره خلکو چې پاکستان هیواد ته راغلل دا په هغه وخت کې د پاکستان د پرایم منسټر او د افغانستان د دولت ترمنځ یو معاهده ترلاسه شوه. البته په هغه کې د افغانستان رئیس جمهور ښاغلي حامد کرزي ترمنځ دا معاهده ترلاسه شوه چې د هغې معاهدې تر لاندې 2000 افغان شاګردان او پاکستان هیواد ته د زده کړو لپاره راځي چې په هر کال کې به څلور سوه نفر راځي او دغه امکان په اول کې د افغانستان حکومت په خپله په مختلفو ولایتونو کې اخیسته او بیا هماغه چې د پاکستان سفارت ته انتقال شو هلته به دې امتحان اخیستل کېده او څوک به چې کامیابېدل نو هغه به د پاکستان هیواد ته لاره پیدا کړو د زده کړو لپاره. هماغه دغه پنځه کلنه د پروسه هم سرته ورسېدل او دغه بیا د کاري صاحب په آخرنۍ دوره کې دغه پروسه بیا پراخه شوله او همدا اوس هم دوام لري. د هاغلی رئیس جمهور اشرف غنی په حکومت کې او تقریبا 400 شاګردان به بیا پاکستان هیواد ته د لوړو زده کړو لپاره لاره پیدا کړي او دا پروسار کار دوام لري اوس پورې هم روانه ده.
دا چې د افغانستان په وروسته پاتې او کلیوالو سیمو کې د تعلیم سهولتونه ډیر کم دي، څنګه یې ځان اعلی زده کړو او اعلی مقام ته ورسوه؟ نقیب الله په دې اړه وایي.
ماحول کی خپل آغاز تکڑے کھڑے ہوئے کہ آغاز یا ڈیر رست سسٹم پاتے سسٹم دے منگ دا پاکستان یا پٹولا دا ٹولے نڑے دا سسٹم تعلیم سر نو برابر چکل منگ خپل آغاز دور سن جن تکڑے ترسر کر لے چکل دا پاکستان ہے وات منگ راغل دی تعلیم زمین دا تعلیم نہ ڈیر مختلف ہو اور دا پیو سٹینڈرڈ سویہ بانے ہو نو آمغا ہو چے دا انسان خپل انسان کوششی چے آغاز یا پور رسولے شو پا دی دنیا کی پیو سڑے ہو غالی چے خپل کوشش کی نو ہر تا امکان لری یو آدینی ٹکی دا بیزل دا اشارہ ہو کم زمین دا ساسو باید چی ڈیر پختنو تا زمان دا دا غده اشارہ دادا دا چی خپل مسئولیت باید در سوکوی او پیجنی که زو هم زم مطالیم زمان مسئولیت چی دیزه باید مطالیه او کما که یو کاریگری دا کور دا آغا مسئولیت چی دیزه یا کور دا مشر مسئولیت چی دیزه که چیر تار چی خپل مسئولیت در کی یا ها ما خپل مسئولیت پا خپل توگه بانی خسر تا ورسوی نو انشاءالله چی خپل مقصد و مرام تا برسیگی
نو مولی نمو و پختل چی دا بریا ترشای سلامولو ندی دی وای د مور پلار په دعا د استادانو په کوشش او په خپل مهنت ورته خدای پاک دغه بریاوی ورکړي دي
زما د کورنۍ په خاص توګه باید زما د مور او پلار او زما د ترونو هغه سپورټ زما تر شا پورې او تر هغې وروسته زما ملګري چې زه دې ته هڅولم او یو تشویق وم چې زه باید مطالعه وکړم او زه دغه هر څه کولی شم چې لاسته راوړلی شم او مهمه خبره چې زه کومه بولم هغه یوازینې دا وه چې دا هر څه د خدای ورکړی په خدای باندې په مکمله توګه باندې خپل باور او یقین او هغه هر څه ولري کدا په دنیا کې هر شی وغواړي ان شاء الله چې خپل مرام او مقصد ته رسیږي او درې ما خبر دي ترمنځ هغه خپل چې کوم هغه عادت ځان رسول لپاره چې کوم وسایل دي په هغه باندې کار کول دي او هغه خپل هغه ورځنی ژوند کې په عملی توګه باندې عملی کول دا هغه ډیر ضروری دي نو هغه چې موږ روزانه هغه چې کوم باندې ویل چې دلته پوهنتون کې هم سبق وایي هغه هم د شپې د خوانه بیرته مطالعه کوله په هغه ریګولر دا سره روان شپې 2 بجو پورې 3 بجو پورې نو خپل وخت هم صرف نه ځای کړی کار څو دغه څوک ان شاء الله چې خپل مقصد او مرام ته ورسیږي
ډاکټر نقیب الله وای پښتانه ځوانان که همت او مهنت کوي نو د نړۍ د هر قام د ځوانانو سره سیالي کولی شي بلکې د نورو ځوانانو نه زیات د پرمختګ استعداد لري د ځوانانو په نوم د پیغام په سر کې نوموړی وای
تر ټولو لومړی خو زه دغه خپلې بریاګانې د افغانستان ټولو شهیدانو ته وړاندې کوم او په خاصه توګه باندې هغه وروسته سیمو خلکو کې چېرته چې امنیت نشته دی چېرته چې جنګ جګړې دي د هغې د خلکو ته دا ټول وړاندې کوم او د هغې نه پس هغوی ته زما پیغام دا دی چې نور ټوپک کېږي او قلم را واخلي او دغه هېواد او دغه حکومت سره یو ځای شي تر څو پورې یو سوکاله او آرام افغانستان رامنځته شي او دغه هیواد کولی شي یوازې په تعلیم باندې او ځوانان په تعلیم په ګاڼه باندې سنبال شي نو دغه هیواد په خوب باندې ودرېدی شي او مخکې تللی شي او د دې نه بغیر بل هېڅ د حل لاره زه نه ګورم نو هغوی ته زما همدا پیغام دی چې ټوپک کېږي او قلم راواخلي او خپل راتلونکی روښانه کړي
ډاکټر نقیب الله شیرزاد چې په پاکستان کې د خپلو زده کړو پر مهال یې د سرو زرو 15 او د سپینو زرو یوه تمغه ګټلې دا مهال د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې د ډاکټرې نه پس تربیتی کورس کوي او هم په پاکستان کې د لا نورو زده کړو اراده لري یو بل ځوان چې د طب په برخه کې یې د سرو زرو تمغه ترلاسه کړې د هغه خبرې هم درته وړاندې کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه او چې پکې دا وار د افغانستان او پاکستان د روسو پاتې سیمو د پښتنو ځوانانو حال درکو دغه ځوانانو په خپل مهنت نه یوازې ځان اعلی تعلیم ته رسولي بلکې پکې یې د سرو زرو تمغه هم ګټلې دي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه
د انساني حقوقو کارکونکو وای د قبایلی سیمې خلک ډیر کم بنیادی سہولتونه لري چې پکې د تعلیم او صحت اسانتیاوې د نشټ برابر دي بیا اتیرو سباندې لاسو کلونو کې بدامنۍ د خلک لا د نور مشکلاتو سره مخ کړی دي او ډاکټر دانش حسن چې د کورمه ایجنسی په اړه چنار سره تعلق لري ځان یې نه یوازې اعلی تعلیم ترسولې بلکې په هغه کې یې اعلی مقام هم ترلاسه کړی نو موړی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په طب کې یې د غاښونو د علاج او جراحي زده کړې کړې دي
بنیادی چې کومه ما تعلیم او هغه ما میټریک پورې چې پر چنار نه سبق ویل دي کورم پبلک های سکول کې هم جی اغه دینه جی بیا ورستا ما ته الحمدلله ایڈمیشن ملاو شو پری میډیکل کې په اسلامیا کالج پېښور نه ما بیا جی ایف سی وکړله او دو کله چې مو حالت سبق وي ډېر هارد ټایمینګز وو وخت ټایم کې 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 حالات هم ډېر ډیفرنٹ وو او هغه ځکه چې ایف ایس سی خو مار سره اچیومنت سره وشوله او اسلامي کالج دې د دې کالج برکت وو چې انټری ټیسټ هم الحمدلله خو خپل طریقې سره دې کې کې ول وشولو جی او هغه نه پس بیا د سیو شو چې انټری ټیسټ نه پس کم لیستونه جوړ شو هغه کې دې کی پی کے کے اسپیشلی دفاٹا ریسیپروکل سیٹس وی جی چا متبادل سیٹوں وی پنجاب کے آخر کے بیا الحمدللہ اللہ خدا لاک لاک شکر دے جی چ بیا ماتا داخلہ ملاوش والا د گریجویشن د بیچلرز ڈگری خستلے ڈینٹل سرجری والا دا ڈی مونٹمورنسی کالج آف ڈینٹسٹری دے پاکستان پوائنیئر او اولنے چ کم میڈیکل کالج او ڈینٹل کالج شمار کی دلشی جی
ماهرین وای چې د پنجاب تعلیمی ادارې ډېر پرمختللی دانش حسن نمو و پختل چې د غلطه د بیلابیلو تعلیمی ادارو ذهین ځوانان ورزي د هغوی سره یې څنګه سیالي وکړه
بیسیکلی دې تعارف دا شانتي ده چې ډېر کم خلکو د دې کالج پته ده کومه عام خلکو ته جیو وي چې دا کینګ ایڈورډ سره د ډینټل کالج ده کینګ ایڈورډ کالج میډیکل کالج یونیورسيټي چې کوم لاهور کې ده هغه سره د ډینټل کوم کالج ده ډی مونټمورنسي کالج اف ډینټستری ده نو دینه به ما څلور کال پس ګریجویشن وشولو الحمدلله درو څلور سبجیکټو کې ګولډ میډلیسټ هم او خدای الله تعالی شکر او د ټیچرانو مهنت د مور پلار دواګانې د کلی والا او خپل خپلوانو او ټول دواګانو سره نو دینه بیا د فاټا سیټ باندې ما د انټر سرجری وکړلم
دا چې د خپل زده کړو پر مهال د کوم مشکلاتو سره مخ شوه او د هغه باوجود یې اعلی مقام څنګه ترلاسه کړي نو موړې وای
حقیقت خدا دے چھ شروع کی ماتا ڈیرا زیادہ تکلیف ہو یو خدا ہو چھ مانا مخ کے مانا سینئر سوگ نہ ہو ڈی مونٹمورنسی کالج آف ڈینٹسٹری کے پختنوں کے مانا سینئر ای سوگم نہ ہو چاہے فٹا نمو کا بلے سی مینا راولی بھی وغیرہ تو موجود بھی ہو گئے ماحول سارا لقادت شوی بھی ہو گئے دے ماحول کے ماتا مدد ہوگی خو دے خدا کرن کون کے ہو دے مور بلا دعانے بھی جی زراغ لنما الحمد للہ اسلامیہ کالج پشاور ڈیر ایکسپوجر ہو ډېر غټ غټ ټیچران دي او ډېر مختلفو سیمونه د مختلفو لکونه دي خیبر پختونخوا او د قبایلي لکونه هلته لکان راغلي دي نو هلته هم ډېر ګرومینګ وشول او ډېر لرننګ وشول نو چې کله زه بیا پنجاب ته اسپیشلی چې راغلم نو بیا ماته دلته ډېر مختلف ماحول فیس کول وو ډېر مختلف کمپټیشن وو دلته های کلاس نه ونې سا مډل کلاس نه ونې سا هر قسم خلک وو خو د خدای دا کرم وو چې اولنه چې ما هلته کانفیډنس سره خپل محنت سټارټ کړلو مرګلی راته ښه ملاو شولو پچران دې دې ډېر خدي نو د خپل طریقې سره سٹارټ شولو
دانش حسن وای چې د خپل تجربې پر اړه کې هر وخت د نوي کول هلکانو او جنکو ته د ډېر مهنت مشوره ورکوي ځکه چې مهنت کله هم نه ضایع کیږي
کله ما سره ینګسترز ملاو شي نیو سټوډنټس چې هغه میټریک وکي یا میټریک ته نوځي نه زه اکثر وایم چې میټریک او ایف ایس سی د تاسو لپاره یو ټیکټ درکې د خپل لایف اچیو کول لپاره خو یونیورسيټ ته وتل لپاره نو ما اکثر د کسانو ته وایم چې اره درې څلور کله چې کم دي کې تاسو خپل سوشل اکټیویټیز کمې کې خپل سبق باندې کنسنټریټ وکې دا اتم کلاس وړي سي جی د دولسم پاس کول ټایم پورې یم خپل د مشوره د خپل وډونو ته خپل خویندو ته جی کدي دوران کې غلط ځان باندې تکلیف تیر کی لکه خپل ټیچرانو پاسې ورپسې شي اغه نه تاسو نو کی او کوشش وکي چې خپل سینیئرز کې یو کال تا نم سینیئر دی دوه کال سینیئر دی چې هغه گریڈ زخستی دی خو هغه غټ یونیورسيټه تل دی هغه نه رهنمایي واخلي خپل سبق کې خپل ټیوشن کې خپل پڑھائی کې نو هغه کې غوړي ته فائدہ ملاو شي چې هغه خپل د وخت کمپټیشن په سکول او هغه تل لارم پته ولګي هغه ځان ته رول سٹارټ کولی تا ته موخه پته ولګي ان ټایم پته ولګي
نو موړه زیاتوي چې د اعلی زده کړو لپاره بهر تل غواړي او د هغه نه پاس د قبایلی سیمې د بې وسه خلکو خدمت کول غواړي
انسان باندې فرض دی خدای ذات نه امید ساتي او خدای ذات سره دسه کمی نشتا دیش غټ شي سما په خپل ژوند کې خپل د زندګۍ کې کوتلو چې لکه اوس ته ماته خدای یو از قسم ز قابل جوړ کړي مې ځي خلکو کنور سره وی هم نو د ډینټیسټري حوالے سره هغه خدمت وکم اسپیشلی د خپل لکه خپل سیمې کې نو فیوچر ما دا اراده دی چې ما الریډي الحمدلله استرالین ډینټل کونسل ایگزام یو پاس کړی دی او دوه مې روان دی ټولو خپل لکو خویندو میندو مشران ته د دعا التماس هم نه چې ماته دعا نو کې یاد ساتي اراده مې لري چې زی بهر نه ماستر وکم ان شاء الله او زه واپس راشم خپل لکې ته خپل کلی ته کزه په ګورنمنت سېکټر کې نو مننه زه په پرایویټ سېکټر کې ان شاء الله غیر لپاره فری ډینټل کیمپس فری ډینټل ټریټمنټس یا ان ان فری ڈینٹل کلینکس فارم کې هغه د پاره به موږ سروینګ کوو. او زبیل انا ما الحمدللہ ما سره د قبیلی سیمه والا نور ډینټیسټ هم شته چې هغه خې خولي د اراده لري میډیکل ډاکټران شته چې هغه کوشش وکړي لګي دي چې هغه بهر نه ډیگری واکي لګ ځان سیټ کی.
تاسو د ډاکټر دانش حسن خبرې اورېدې. نو موړې د کورمه ایجنسی په اړه چنار سره تعلق لري. د خپل زده کړو پر مهال یې د اعلی کارکردګۍ په نتیجه کې د سرو زرو سلور تمغې ترلاسه کړي. دی وایي چې کوم ځوانان مهنت کوي د هغوی د پرمختګ لارې هیڅکله نه بندېږي او په هر ډګر بریالي بوسي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره فون وکړی او خپل پیغام ریکارډ کړی 00202212212141. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.